ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو عمومي قومندان وایي چې په کار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راوستل شي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې وایي چې هلې ځلې کوي چې د افغانستان د کونړه او هرات په خوانی والی خوشی شي. په دې خبرونه کې اونیزه خبرونه ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څو وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلمند چې د هرات په خانه تختول شوی والی به په نګدی راتونکو کې خوشی سي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جله حمله کې شپږ افغان پوځیان وژلي. او سعودي عربستان تایید کړ چې د ناتو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایی اډې ته به الوتکې ولېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلمند چې د هرات په خوانی تختول شوی والی به په نګدی راتلونکي کې خوشی سي. سید فضل الله وحیدی د جمعې پورس په اسلام آباد کې و تختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندلو لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کامرو اخیستل شوي تصویرونه راټول شوي دي.
هغه عکسونو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو ووسي، هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشي وي او ښه واقعه نه ده.
خاغلی زاخل والول چې د وحیدی د تخول کېدو په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره تماسونه نیولي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او پورستۍ کې د هرات والی و. چا د دې تختونې مسؤلیت نه دی منلی او د دې پیښې انګیزه له هم څرګنده نه ده. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجان کړې ده، خو د پولیسو د 1550 زون قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د سختدریزو وسلوالو په منفجره موادو له ډک موټر په استفادې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی وو د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو د سنگین پر ورسوالي باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ول شوی چې په دې حمله کې وو پولیس ټپیان شوی دی. ښاغلی دولتزی وویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو شمیر یې دقیق معلوم نه دی. او چارواکي وایي د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلور ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی. د فاریاب د برېښنا رئیس سید عبدالحمید وویل دولت ضد وسلوالو د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په ګوازر سیمه کې د برېښنا یو پایه ویشتلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د ملا نورالحق په نوم د طالبانو یو قومندان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و که حکومت د دوی تر ولکې لاندې سیمې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورنه کړي، دوی به د برېښنا پر ستنو یا پایو حمله وکړي. سعودي عربستان تایید کړ چې د ناتو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایی اډې ته به الوتکې ولېږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. برید جنرال احمد اسری العربیه تلویزیون ته پرون وویل سعودي عربستان د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې تیزولو ته ژمن ده او د الوتکو لېږل یې د دغو هڅو یوه برخه ده. سعودي عربستان په وروستۍ یوونۍ کې یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د تیرې اونۍ په پای کې د خپل رول د پراخولو په باب د سعودي عربستان د ژمنې هرکلی وکړ. د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې دي ووځي. ښاغلي اوغلو په هغه تلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شوه وویل ترکیه به د کردانو د خلکو د ساتندوی قطعې د ملیشو د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. دا د سوریې د کوردانو د ډیموکراټیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې پوځي ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو ووځي او بیا ورنږدې نشي. دا د سوریې په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو راپورونه ورکړل شول. د ترکیې صدر اعظم د دغو بمباریو په اړه دقیق جزئیات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولی خبری آژانس ته د وینا راخیستې چې ویلي دي د بمبارۍ ځوابي حملې وې. په سومالیا کې الشباب سخت دریځ ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې د لویدیځ په لسګونه استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي، خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړ او پیلوټ اړ شو چې د موګادیشو پر هوایي ډګر اضطراري ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې د ولنټاین یا د مینانو ورځ د نن مانځي. حسین دا ورځ د لویدیځ وارد شوی کلتور بللی او غندلی ده. د پاکستان ولسمشر چې پرون یې د یو ملت پال مشر د درناوي مراسمو ته د وینا پر مهال له محصلینو سره خبرې کولې وویل ولنټاین د پاکستان له کلتور سره کوم ارتباط نه لري او باید مخه ونیول سي. ممنون حسین له ځوانانو غوښتنه وکړه د دې ورځې د نمانځنې پر ځای د خپلو درسونو ته پام وکړي. که څه هم دا ورځ مسیحي ریښې لري، خو په پاکستان کې زیات مینهوال لري ځکه خو ملایان یې منع کولو ته اړ شوي دي. او د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. دوی د چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د روسیې لخوا د اټومي قدرت یو ننداره وبلله، هغه یې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په ځواب کې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف لویدیز تورن کړ چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. د وویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمنه وهي. د روسیې صدر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له مسکو سره همکاري ونه کړای شي، د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت لاسته ورشي یا بالا درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یو ورځ د مونشن امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د روسیې پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د سرحدونو د بیا تثبیت پر مسله هم خبرې کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخوانی افغان والی د تشکول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه تر رڼا ولازه باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تاثیر نه ښکاره کوي.
دفاع وزارت وایي د بغلان د ډنډي غوري سیمه به له وسله والو مخالفانو تصفیه کړي.
تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین تصفیه نشي، موږ عملیات نه بس کوو.
د هلمند چارواکی وایي د سنگین ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی وي.
موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی و، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی و.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلی کې
د دې او ځینو نورو راپورونو او د کابل ورسپانو ته د کتنې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د ژوند رنګونه لرو. لومړی هم په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان د څرګندونو په باب. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال کیمبل وایي پر افغان امنیتی ځواکونو باور لري چې د طالبانو د حملو مخه په بری سره نیولای شي. جنرال کیمبل چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده، پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې بهیر ته داخل شي، ځکه چې یوازې لدی لاري د خپل هیواد پر راتلونکي کې وانډه لرلی شي. د امریکایي جنرال همدراز ویل د اسلامي دولت ډله یا داعش لا په نسبي ډول په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده او د امریکایي او افغان ځواکونو او حتی د طالبانو له پرله پسې حملو سره مخامخ ده. د وویل چې د افغانستان ملي حکومت ته اصلي خطر داعش نه بلکې طالبان دی. ټاکل شوې چې جنرال کیمبل چې اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانو د راتلونکي مارچ په لومړیو کې ډګر جنرال جان مایک نیکلسن ته د دغو ځواکونو قمانده وسپاري، کیمبل خپله خبري غونډه په افغانستان کې د خپل ماموریت وروستۍ وبلل او ویل له طالبانو غواړي چې د سولې خبري وکړي. کیمبل په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه، ویل چې د دې لپاره چې په دولتي امنیتي ځواکونو کې شواله راشي پکار دي چې ځوانو او لا تکړه افسرانو ته ترفی ورکړي شي، دوی ته همدارس پکار دي چې په سلګونو پوستي جوړی نکړي. د شغل کیمبل د څرګندونو نور جزئیات قاسم سولمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لند محل اصلاحات عملی کړي، د پوسټو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډیر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونه ته په نوبتي شکل د روزنی رخصتي او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمينه برابر کړي، په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغه برخو تمرکز وکړي، څو ډاټمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. شغلی کیمپل په خپل خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو او یا فیصد ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړي په خپل خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدارس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخت جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوال مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات وشته دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه، ترڅو وکړي سي افغان ځواکونو ته شروزانه او مشوره ورکړي. شغلی کیمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان
د ویز ما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لشتر لشه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنې د جوړېدو زمينه برابر کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکاري ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سات لاس پجیاو دیار لاس دقیقې د تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنی پیلېږي، د ماشام تر 2 بجې دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند چې د هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتونکو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د دغه هیواد له نورو چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. شاغلې وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختبل شو. صالح محمد صالح په دیاړه راپور لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبرې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولې دی. شغلی زاخلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام وغوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاځ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د شغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیه په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوی.
دی پی ایف سی ون ٹو اتلسم کسو کی اسی دو دس و رزو دا پارا مونگتا دا پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کی راغلل او دی یہ دزان سر یوڑو.
پاکستان کی دا افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وی دا شغل وحیدی پا قضیه کی ایچوک چاہتا داد نسی ورکا ولی خود دا آزادی پا عرب باید حیل للا سور نکڑو.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې په ټول هیواد کې د برښنا حلقوي لاینونه تیروي. د دې وزارت وایاند عبدالبصیر عظیمی وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره د ترکمنستان او پاکستان استازو ته بلنه ورکړل چې کابل ته ورشي. د موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي ترڅو 1500 کیلو ولټه برښنا له ترکمنستانه ترغونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او لاغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له اساسو سره لومړنۍ خبرې روانې دي او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو برښنا وزارت وایان عبدالبصیر عظیمی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برښنا د کمبود ستونزه حل شي.
د اوبو برښنا وزارت یو ستراتیژیک هدف دا دی چې موږ د برښنا د لیک سراسري خطونه جوړ کړو. کله هم برښنا په یو ځای کې پریکېږي نو موږ وکولای شو چې له یو بل نه برښنا ولرو. د دې پروژې په اړه مقدماتي خبرې پیل شوې تر څو تګلورې مشخص شي او معلوم کړو چې د پروژې مالي ملاتړ څوک کوي.
ویل کېږي چې دغه پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان ته په هر سات کې د یو کیلو ولټ برښنا له لیک څخه یو اشاره پنځه ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنعتي خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرق شافیزی په اړه وایي
له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړیږي ځکه هغه د برېښنا لین چې پاکستان دا پاکستان صنایعو او خلکو ته برښنا ورکوي کله افغانستان لیک دیږي دا ډیر نورې ګټې هم لري.
د برښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري بلکې له بشپړېدو سره به په افغانستان کې تر ډیره د بې برقې ستونزه حل شي. بلخوا خاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدی شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولایت په دوه جلا حملو کې پرون شپږ افغان پوځیان ووژل شول. په هلمند کې د روان وضعیت په اړه صالح محمد صالح په دې ولایت کې د پولیسو د 1515 زون له قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په سنګین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولی دي.
په سنگین ولسوالۍ کې ځینې تحرکات د دشمن لیدل شوی ده او زموږ ځواکونو ته هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خواته زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریاو سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې تر
اوسه؟ وسوال هم وژل شوی ده، وسوال هم نیول شوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټنځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قومندان ویلي چې سختریزو وسلوالو د افغان قواوو ځینی موټرونه تښتولي، هغه په وسلو سمبل کړي او بیا د هغو په مرسته افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسو دا خبر تاییدوي؟
بله بله بله، هغه غلا سوی دغه موټر چې د ملي اردو څخه غلا سوی وو دغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ سوی وو. بله، سنگین پر وسوالی باندې یرغل سوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتې ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ول یو دم زیاتوالی راغلی، تاسو څه فکر کوئ چې علت څه دی؟
فقط تاسو ته معلومی چې د افغانستان او د افغانستان د مسلمانو مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دواړه جانب هڅه کوي چې ډېری ساحات لاندې کړي او ډېری امتیازات ترلاسه.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي قواوو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوئ چې د دوی موجودیت ستمره سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولای شي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاري ملاتړ نه برخمن یو او د دوی ملاتړین برخمن به وسو او د دوی ملاتړی او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور خبرمیش.
په هلمند کې د پولیسو د 1515 زون قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی و. د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. ښاغلی مسعود پرون په بدخشان کې وی غونډې ته وویل چې دغه شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه واخلي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاغلی مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه په ورځ په بدخشان کې وی جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو. که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شو جګړو شاهد وي، او که د شمال خلک او پخواني مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به ډیر خطرناک وي. د ولسي جرګې او شمیرغړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپوه یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپل اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري، باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. دوی زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو جلب و جذب کړي، د دغه د مصرف لپاره دوی خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد ضیا مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارولې مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو ژغ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکوي، کنی راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو سره د افغان حکومت د تفاهم لیک لمخې هیڅ یو هیواد حق نه لري چې په زور هغه کسان چې عمرونه تر 300 کلونو کټوي له خپل هیوادونو وباسي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي برخي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې کوم هیواد افغان ماشومان جبرن له افغانستان ته ولیږي، نو بیرته به حقوق هیوادونو ته واستول شي. په ورستیو کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وویل چې زرګونه بیوزله ماشومان چې په بریتانیا کې پناه غوښتي و بیرته خپل هیوادونو ته لیږل دي. په دوی کې کابو 2000 افغان ماشومان هم وی شامل دي. په دې اړه مرزي احمدزی له شاغلی میاخیل سره مرکه کړي.
افغان حکومت د انتقالی دورې پر مهال لاسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې بریتانیا هم یو له منګه ور سره تفاهم لیک لرو. په دغه تفاهم لیکونو کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ډیپورت څخه ډډه وشي. نو کچیرې دغه تفاهم لیزمنګ وختنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچیرې هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به موږ ته د منلو وړ نه وي.
میخیل سه محترم، د بریتانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بیوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدول دي. کچیرې دوی راغلي دي افغانستان ته څومره شمیرې ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ یې له بریتانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. هغه که ماشومان وي، که مشران وي، که ښځې، که نارینه وي، یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی. نو که هر پریکړه کیږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ یې مخکې له بریتانیا سره درلود.
بلې، میخیل صاحب، جرمني، فنلند او ځین نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمیر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولیږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده؟ پراتلونکي کې دوی به بیرته موږ هیوادو ته ولیږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري استلو په اړه به هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سموده مخکې د جرمني د کورنۍ او چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وسیړل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري استلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار شاغلی حفیظ احمد میاخیلو د افغانستان دفاع وزارت په چې د بغران ولایت په ډنډیخوري او ډنډی شهابالدین کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او شې نتیجې ورکړې دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالیږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیې پورې به جاری وي. خاغلی وزیری وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړي دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین له منځه یوسو، تر څو چې ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې د برق پای جوړی نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي، 115 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین په سیمو کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډی شهابالدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 ستنې ویجاړې شوي چې له امله یې کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړې او هره ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یو بوسیدون کې سلیم آزادی رادیو ته وویل
نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده، څومره پیسې وګټو چې موږ لرګي واخلو؟
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په څو ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یو ځای د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
تاجکستان حدودا وصل پر 150 میگاواټ اخلو چې 10 میگاواټ پروان او بغلان ته ورکول کیږي، حدودا 130 میگاواټ کابل ته راځي.
خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلمند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جله حمله کې شپږ افغان پوځیان وژلي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلور ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی. سعودي عربستان تایید کړ چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیک هوایی اډې ته بالوته کې ولیکي چې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. د ترکیه ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. په سومالیا کې الشباب سختریزه ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت منلی. او د یونان چارواکي وایي دوه تنه مشکوک کسانی چې په ډیرو وسلو سنبالو د ترکیې پولې ته نږدې نیولې دي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیوي دوام کوي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د مقاومت شوراګانو د جوړولو په اړه د ولسمشر د فوق العاده استازي د خبرو اغیزو او د منشان په امنیتی کانفرنس کې د ولسمشر څرګندونو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د فوق العاده استازي فوق العاده ضررناک کارونه په مطلب کې راغلي چې د اصلاحات او خي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي ملشه جوړولو ته ورته کارونه پیل کړي، چې دا کار د فوق العاده استازي لشان سره نه خایي او فوق العاده ضررونه هم لري. د مطلب لیکوال ویلي زیا مسعود د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې حکومت کمزوري بللی او ویلي دي چې یوازې مجاهدین کولای شي چې طالبان وځپي. لیکوال ویلي د ولسمشر فوق العاده استازي باید د خپل دند لایحه په دقت سره وګوري او دا ډول کارونه یې ولست د زغملو نه دي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې شمال طالبان نه نړوي که په خوانی جنگ سالاران ونه نړوي. په سر مقاله کې راغلي چې احمد زیا مسعود تخار ته د خپل سفر پر مهال هلته د مجاهدینو شورا جوړ کړه او وی ویل چې وسلوالو مخالفینو په شمال ختیځو ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړي، خو حکومت یې په وړاندې بې غور دی. د سر مقاله لیکوال ویلي چې په شمال کې غیر مسؤوله وسلوال مخ په زیاتېدو دي او که په نورو خلکو هم وسلې وویشل شي نو شمال به ټوټې ټوټې شي او په کار ده چې حکومت د داسې هڅو مخه ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د زیا مسعود روسي څرګندونې د یو وسلوال مخالف په څیر دي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې په حکومت کې په یو او بل نوم امتیاز اخیستونکو ته باید اجازه ورنکول شي چې په ناسمو خبرو ولس پر خپل راتلونکي بې باور کړي. ورسپانې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې زیا مسعود تر اوسه څو ځله ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړې خو د ولسمشر لخوا رد شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سر مقاله په منشن امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر غنی څرګندونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر غنی په نړۍ کې روانې ناخوالې د سترو قدرتونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو زیږنده بللې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د منشن په کانفرنس کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه ښې څرګندونې او ښې پریکړې وشوې او که د نړۍ هیوادونه خپلې دا ژمنې عملي کړي په ترهګرو به فضا تنګه او خلک به د آرامۍ ساه واخلي.
د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر ښوونځي وسلوالو مخالفانو تړلي او په یو شمېر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې چې له کبله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې د روح الله انوري راپور واوري.
د وانټوایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډیره خونځي وسلوال مخالفینو تړلی او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړی کړی دی چې له عملی په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وانت لیسه شوه، دا دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله او په دغه مشکلات سره مخ دي، او ډېر مکتبونه داسې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي، وایګل په کلي کې.
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده، او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خبرې چې تاسو دلته قوه ولې راولې، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ، ځان دا واد دی ولسوالۍ
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستي لري کړي.
موږ به د بریژې په طبقاتو باندې څو پوستې د کلو نه لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سره دا دومره ساحه ده، باید مخته لاړ. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سمبال کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو په پانه کې د آزادی رادیو خبرونه نه یوازې اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شئ. د آزادی رادیو د وی پانی پتا په یاد لري، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ دی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له او بجو د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
فارن پالیسی خبرونه د افغان امنیتي ځواکونو پر ستونزو لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې د ناتو د ځواکونو له ملاتړ پرته په ډیرو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، او دا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2012 میلادي کال راهیسې پر افغان امنیتي ځواکونو 4.5 میلیارد ډالر لګولې دي. فارن پالیسی وایي دا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو د چیرنې نتیجه ده. سوپکو په دې چیرنې کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې په 2014 میلادي کال له افغانستان د امریکا محارب سرتیری ووتل. ډیجیټل ژورنال خبرونه د پاکستان د مرکز په مرکز کې د افغانستان د یو پخوانی والی فضل الله توحیدی پر تشتول کېدو لیکنه خبره کړې ده. ډیجیټل ژورنال وی پاکستان له خپلو وسلوالو طالبانو سره شکیل دی، خو د کونړ او هرات پخوانی افغان والی په اسلام آباد کې چې سخت امنیتی تدابیر پکې نیول شوی دي، په داسې سیمه کې تښتول شوی چې امنیت تر نورو سیمو هم ډاډمن او خوندي دی، او د مهمو سیاستوالو او بیوروکراتانو کورونه پکې موقعیت لري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې وحیدی ژر تر ژره ومومي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د کونړ او هرات د پخواني والی فضل الله وحیدی پر برمته کېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه، او له پاکستاني چارواکو یې په کلکه وغوښتل چې نوموړی ژر تر ژره ومومي. ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت پاکستانی چارواکو ته په خطاب کې ویلي موږ له پاکستان غواړو چې د وحیدی د سمدستي موندلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. وحیدی د جمعې په ورځ ناوخته په داسې حال کې چې غوښتل یې له خپل مسی سره یو رستورانت ته ننوځي د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شو. د ترکیه صدر اعظم تایید کړ چې ترکیه ځواکونو د سوریه په شمال کې پر ځینو هدفونو حمله کړې دي. د حملې پر هغو سیمو شوي چې په وروستیو کې کورد قواو له سختریزو وسلوالو نیولې دي. تفصیل سالم محمد صالح ابروی.
ترکیه ځواکونو پرون د سوریه یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په وروستیو کې له سختریزو وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود طغلو پرون تایید کړ چې ترکیه ځواکونو د سوریه په شمال کې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلې دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې ووځي. د سوریه لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیه لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نشه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خسل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیه ځواکونو تر دې مخکې هم څو څو واري د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیه د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلي دي پوځ اعزاز شرګوټي د څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریه په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یو فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیه پوځیانو پر دې هوایی اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباری په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیه صدر اعظم احمد داوود طغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښه سي د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریه د رژیم د قواو په مرسته د سوریه پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو د څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیه زیاتېدونکي خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریه د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریه پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیه پولې ته څیرمه پرتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
موږ خپله برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دجوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون لما ملک شازست ولد یا جزبردست پقامانی کوچه ترخیل دی سب دو سوالی گوستی لونک
تش داری پسل وڑه یا نتانه؟
آه
کمشه اینو که کار اخلی چی تری جوروی؟
خواب منگا دی پسان دو وڑه یا منسای منسای دست بکینی لکا پرش ونی جوالونا بان تو جوالونا سو جوالونا یعنی دا بوجی شلو کنو بانیم دیگه نشکی دا بان بان جور کتو بکا دیتی من سکار خرسو بکوان و بانی بان غصو چلو سکار بام لو غرو نبتی راولو لو کنار لو شمکتول دی غرو که بام دی سکار بام آورد لتا دی باقی قاضی کې دلته بم پوخوان باندې راول دا موټر خو نو توې کا دا ډېر کلک شی تر اتل توې کا دا ژوند غوندي مونږ ورته وای پوس دې کې بم غلا دا نه هر شی دې کې ساتل دا ګردم نه ورته شی نه ورته کا
په کومه طریقه هم جوړول پیاد دي
ول من دې پیاد نو ما خو ګیر شپینه ما خو دا غسل دې دي خو زه به تر خای کاوس نه کولې به دا بم سسنی کې بیا بم دې سنی تا بم کړې بیا بم غسل ګمون دې درلود لته کا دا سي اړکی درلود دا یو خارا جګا بل ټټو توې کا دې سنی باندې ورته غسل دې سره و ولې دا سپو دا په منځ کې کیسی اوس نیو ته لاندې کې دا ته باندې دا رسنی دا به نیم لاندې جوړون کوي نیم پاس دا به پاو یتي دا په څولو کیږي دا شین دا ورته مونږ نن دی وسونو نن دی ولې نه جوړول
په څو را وخت کې جوړول دا
د ولس کار یو بل بس کوم کاو تا ته نه 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 دا وز په دې نه نه دا سنی و دا جوړول خو بیا نور په دا دا رسنی دې مونږ خو زو بدل خو اته خپل په درې میاشتې کې به دی وی کیږي دی په څولو سنی سره یو کار جوړول دا د وسایل نو دغه مونږ زندگی کول مینسی پوس حتی دا بسترو کې مونږ د مالو د جای باندې د وړې استعمال ولې ته د مستر کې مچول
دا اوس چې دومره شاین پیدا شي مثلا اکثره چینایي دي کنه د دوه کیفیت خدا او تاسو په خپل لاس جوړول نه غوښو
نه غوښو هغه شی کلک وو د عمر کا وو د سلو کې وو بو شی غو نه توي کا هغه یو میتیا دی اقل غس لاس کا زندگی کو یو جوړ په شلو کلو باندې شي ما کار وسم دا غونډې ست په کده جوړ نه ستای
اوس ول کوچی نه په خاني جوړول نه ولیم چې دا شاین نه جوړي
نست اوس زنانه موږ د سنی په ودل باندې پیګدا نوې نسل قابلیت وګڼه نه تاسو خلک اسان کوي ګل دا چینای مال نو ورشي پیدا سو په بازار باندې ټول ټول قسم نو خلک دغه څنګه کېدای شي خلک سکه کوچا مو لګو نه استفاده کوي حتی موږ به زی په خولتا ته به زی کې بم بیا وبا چولې اوس هغه ټول بوشکې وو زی به خین من خلک نه ځنه او د زیګ به د سړي کې وو به یخ قصص ساتل کېدل نو خاطر په خو دا یخم دا شې نو ته به دی ولت به چې کوچی دی وو به چکه ته به بل نه ده سلام ګوبي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. ای کلمو د ماهیانو ښکار کړي او ککړې مو وینو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخول لپاره کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخول او نیولو لږونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخول چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وی او د هغوسی موسیدونکو چې سندونه او رواني وبولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نن نه خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو ورتونکو که څنګه په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهور او دودیزه طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خرچینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبد الله کمال وایي چې لډیره په خای د ماهیانو د ښکار شوق لري او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغبه وورو.
هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي او د میان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مې به مونږ نیولو. او کله و د سوچي ډیر مایان بمونی ول چون فنی او مسلکی خلق نو یوازې د ملګرو د بندر د پاره وسلو سین غاړه ته عموما زمون په منطقه کې خلک ځوانان میان نسی د میانو د نیولو د پاره مختلف او لارو چارو کار اخلي سوګو ته جاله چي سوګو ته د کندی او تارپ ذریعہ نسی سوګو ته جنریټر یو په برق ورکي چا ډیر خطرناک دی ډیر خلک چې زی پیژنه ما زمون یو نږدې ملګری په دغه پیخه کې شهید شو مړ شو نو میان زمون په مناطقو کې خلک نسی او بل خصوص په ننګرهار کې چې دا وخت خمیله ده
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې هم د ملګرو پخ کړي دي نو په طبیعي پخ کړي دي او په کړهۍ کې پخ کړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول وس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخې
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر میدلارل امریکای ته امریکای کې میچ یو میانو خوړه چې هغه بالکل زمنګ د میانو فرخم نو خوندې هم چندان نه د سې پکوړې په شکل پخښلو خو زما خوخ نشو بیا مې د پاره نه اوم نه خوړه چې زه د دې میانو د سرکو او مسالو او د دې کې پخښو میانو سره عادت او خاره ته ډیر به خوند او بیزایته ولو شي ما خو میان ډیر خوړلې خو کوم خوندور میان چې د لشو والی یا لشکې لري هغه مر د بې لشو میان نه وي د لشو میان چې هغه خواږی خوندور یو بل خصوص چې ګونړ
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخونکی زبی ولا وای چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سلوار د راو ده کراس ده پتر ده زغاره ده لقه ده دا مې عندي ما خپل مېانو کې مې دوه کاله کار کړی ده سره بي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستانی بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خان په خرخره ته استکو دا خرخره به نيسته کو بیا پس لغي وینځو بیا اخته کو وګو مال ورکو کڅو کې د شخصي خوري ټوټه ټوټه کو مساله ور کوړه کې ورته واچو کابل نور ترازی قندار نه راځل ډېر ډېر جان راځي سره بي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسه تامین نه ډاکټرای نه تل اما چې څونه نری وسل جړی رګټر سی هغه چې موږ دی غوړی د څنګه خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نو مې په ولا غل نور به له دا راو باسي یا به موږ وسات قبګیرو تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې تر عقل دا دوه خوړل و دا ما چې څونه نری میډیا رګټر سی سړی باندې د مې وکه خټه رګټا ورشه
دی وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میلا ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره دوري خانه ماهیان نو اوسې او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن دی د څه چور دی دي نو بیا چې کله اخري خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي او نور شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نام چې یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسې بازار کې چې اوس ماهیان دوتي اوسې نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کیږي کراچۍ غانو کې د بازار په مخ کې خاصي کې کله چې مایا نه راوړل خاوال خاغت په پاکو یعنی د مدن کې چې څه ناکاره یو سي څه او مسله جاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې هغه مسله جات یعنی د مایا نه بوې مې څه کې او هغه پخ کې یعنی هغه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یاد چې کبه پوي یعنی چې بریانه وي په غوړیو کې او یو د چ خپل په انتاش کې یا په زرورخ چې وسی پخ کې دوه مثلا لیمو یا د سیمره شنور شان سره بیا سلاغه نه په داش کې داش کې د کم درجه حرارت کېدو تر یو لاس پنځه شل دقیقو پورې ورته لاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دین چې هغه وسوځي یا د سیرنګ تی شي هم داسې غس پنځرنګې په خې کې هغه چې غوړ چې رنگ ګلابي شي نو هغه بیا په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په ژمي کې ډېر خپل کې دل پر چې هوا سړه وسی او د میان خوښ دي ګرم دي نو دا غل پر په ژمي کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتونی او ماسل نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایانه د خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار مې څکل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي یا په خونې دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچیر نو دوی ګوتک چقر لره نو د پویږي چې د مایي زور دا کچیر په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوږی ګوري کچیر غوږی سور ونه په پویږي
ته ماهیان تازه راوړي.
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپله لمنګه د ډنډ کې خلکو دوا ورته واچوله، داسې حالو چې دا سپینې خېټو میانو په دې فشار باندې پراته وو. رقم دوا ورته واچوه، زامیان وخوړله، په چشیغه کې ورته واچوله. نه نه، هغه بېچارهګان غونډه مغوبو کې مړه شو، نه چې هغه مه وخوړله، نه څوک هغه کوي. اوس پاس باندې نغلو کې داسې میان دي چې خل به مونه ورچې مغه بم په زاره باندې اخو چې بم وچویږي اوبه کې دا راجي کړي. دا څوک نه وایي چې دغه میان دی مونږ وطن ګټه ده، هغه ده پرېږده، هغه پېښه ښکاري، خو دوی نه کوي. بم چې واچوي چې ټوبو کې چې وچویږي هغه هغه د میان غونډ سر ته راجي کړي، مړې کړي. هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دسې لکه کې ورکړي، هغې باندې راچي بیا پس له غیره ټولې. یا ډېر ورځ اسانه دو ته، خو ډېر تاوان نسي میانو ته. هغه
د دې په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري. اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دیني عالم خاکسارې په اړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلال وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې سي انسان هغه نه فایده واخلي. خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي، تر څو پورې سي د مایانو نسل تم ډېر ضرر نه وي او هغومره شر ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شار تجارلی تر سو بمیدستي سو یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسیږي. د اسلام له نگاه نه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو، په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کماوالی پاړه وایي:
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي. شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وکړو. او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی. او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري. دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی وي.
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده، خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته تماموو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان یا وانا خاطر و خیاما گمران
چم خوگی